افغانستان کې د سحر 10 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو بلې یو ساعته خبرونه پیل سو چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې سوې. ځینې راپورونه هم خبرو او ری چې ټاکل سوې د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار په مشرۍ یو پاکستاني هیات افغانستان ته سفر وکړي چې د طالبانو له چارواکو سره پر بیلابیلو مسایلو به خبرې کوي. د دې او نورو مطالبو تفصیل تر خبرونو وروسته. د سشکل لپایله په کندهار کې 15 اویا ماشومان په خور ځواکۍ مړستوي. طالبان وایي د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره عدلي او قضایي مرکز نه دی تړل سوی. اوکراین پرون پر روسیا په یوه سایبری یا انټرنیټي حمله کې د لاس درلودو تور پورې کړ. د راپورونو له مخې د سشکل لپایله په کندهار ولایت کې په لسګونو ماشومان د خور ځواکۍ له کبله مړستوي دي. ځینو کورنیو رسنیو د کندهار د میرویس روغتون د چارواکو په وینا ویلي چې تر دې مهاله 1950 خور ځواکي ماشومان روغتون ته وروړل سوي چې 15 اویا تنه یې مړه سوي دي. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې سیف د چلډرن تېره اونۍ په یوه نوي راپور کې ویلي و چې افغانستان کې په خور ځواکي پراخته ماشومانو 1000 نور ورزیات سوي چې په دې سره په دغه هیواد کې د خور ځواکو ماشومانو شمیر 3,09,000 ته رسېدلی دی. سیف د چلډرن ویلي و چې په افغانستان کې 1,000,000 ماشومان د خور ځواکۍ له کبله د مرګ له خطر سره مخامخ دي او باید سمدلاسه مرسته ورسره وسي. طالبانو هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره عدلي او قضایي مرکز تړل سوی دی. د طالبانو یو مرستیال وین احمد الله وسیق تېره شپه په ټویټر کې لیکلي چې د دغه مرکز د تړل کېدو راپورونه واقعیت نه لري. د هغه په خبره د لوی څارنوالي مالی او اداري سرپرست موین مولوي شاه محمد شاهد خلکو ته ډاډ ورکړی چې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره عدلي او قضایي مرکز فعال دی او سرپرست هم ورته ټاکل سوی دی. تر دې مخکې ځینو رسنوي راپور ورکړی و چې طالبانو دغه مرکز منحل کړی دی. دغه مرکز په 1940 اتیم لمریز کال کې د مخدره موادو اړوندو دوسیو د څېړنې او شکیلو کسانو د محاکمې په هدف ایجاد سوی دی. د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت وایي چې ډېر ژر به په بیلابیلو ولایتونو کې د کورونا ضد روغتونونه فعال سي. د دغه وزارت ویان جاوید حجیر پرون ازادي راډیو ته وویل چې په بیلابیلو ولایتونو کې څو نړیوالو ادارو له کورونا وایرس سره د مبارزې د مرکزونو د تمویل مسؤلیت پر غاړه اخیستی.
چهار شفاخانه توسط IOM
په هرات، ننګرهار، کندهار او هلمند ولایتونو کې د څلورو روغتونو مسؤلیت منلی. یونیسف اعلان کړی چې په 5 ولایتونو کې د روغتونو تمویل په غاړه اخلي او WHO اعلان کړی چې 4-5 روغتونونه به په ځینو ولایتونو کې تمویل او مخته یوسي.
ولایات اونه هم درنده نزدیک به تخات گرفتن.
پرون یکشن به هم افغانستان کې د څلورویشتو ساعتونو پر مهال د کورونا وایرس د 38 مثبتو پیښو راپور ورکړ سو چې په دې منځ کې یو تن مړ سوی هم دی. روغتیا وزارت په دې وروستیو کې ویلي چې د کورونا وایرس د بدلې سوې بڼې اومیکرون د تشخیص لپاره تجهیزات نه لري او له مرستندویو ادارو په ځانګړې توګه د روغتیا له نړیوال سازمان څخه یې د مرستې غوښتنه کړې وه. د عراق د بهرنیو چارو وزیر وایي په وروستیو اونیو کې د بیلاروس او پولینډ، لیتوانیا او لاتویا ترمنځ ایثار 4000 عراقیان بیرته خپل هیواد ته راوستلي. فواد حسین پرون د عراق پلازمینه بغداد کې د لیتوانیا د بهرنیو چارو له وزیر ګابریلیوس لینس بریګ سره ګډ خبري کنفرانس ته وویل چې د عراق حکومت د 2021 نه دی کال د نومبر له 13 د عراقي وګړو د بیرته ستنولو لپاره له بغداد څخه بیلاروس ته لس الوتنې تنظیم کړي دي. تر دې مخکې د عراق د بهرنیو چارو وزارت د فرانسې خبري ایجنس ته ویلي و چې ځینې عراقي پناه غوښتونکي لا هم د بیلاروس او پولنډ پر پوله بند پاتې دي، خو د سختو اقلیمي شرایطو او هوا له کبله یې د شمیر معلومول ګران کار دی. اروپایي ټولنې د بیلاروس زورواکی الکساندر لوکاشنکو تورن کړی چې پر بیلاروس د لویدیځ د بندیزونو په غچ کې په زرګونو کډوالو ته چې اکثره یې د منځنۍ آسیا دي، لیتوانیا، لاتویا او پولنډ ته د ور اوښتو لار ورکړې ده، خو بیلاروس دغه تورونه رد کړي او پر اروپایي ټولنې یې د پناه غوښتونکو د نه منلو له کبله انتقاد کړی دی. د جنوبی کوریا پاوز وایي شمالي کوریا نن دوشنبه لږ تر لږه دوه توغندي د سمندرګي پر لوري وتوغول چې شک کېږي بالستیک توغندي به وي. د روان میشت د شمالي کوریا لخوا د توغندیو د ازمایلو تلرم اقدام ګڼل کیږي. د جنوبی کوریا د لوی دریستیزان کمیټي ویلي چې د شمالي کوریا لخوا توغول سوی توغندي احتمالا بالستیک میزایل و. خدای نه دی ویلي چې دغو توغندیو څومره مزل کړی دی. دا تازه توغونه داسې مهال کیږي چې شمالي کوریا د جنوري پر 15 او 11 نیټه هم د ادعا له مخې تر اواز د چټکو توغندیو غبرګې ازموینې کړې وې. دغه هیواد دغه را د جمعې په ورځ هم له یوه ریل ګاډي څخه بالستیک توغندي وتوغول. اوکراین پرون پر روسیه په یوه سایبري یا انټرنیټي حمله کې د لاس لرلو تور پورې کړ. په دې سایبري حمله کې د اوکراین دولتي ویب سایټونه له کاره لویدلي وو چې د کیف په وینا مسکو د خپل ګاونډي په وړاندې مخ په زیاتېدونکې څو اړخیزه جګړه پیل کړې ده. تیر جمعه د اوکراین دولت د یوې سایبري حملې ښکار سو چې زیات ویب سایټونه له دې جملې د بهرنیو چارو، انرژي او د ملکی خوندیتوب وزارتونو ویب سایټونه یې آفلاین کېدو ته مجبور کړل. د اوکراین د معلوماتي ټکنالوژي وزارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي له ټولو شواهدو څرګندیږي چې په دې انټرنیټي حمله کې روسیې لاس درلود، خو کرملین په دې مسأله کې خپل دخالت رد کړی دی. د نړۍ د ټینس لومړی نمبر لوبغاړی نوواک جوکوویچ د استرالیا لخوا تر ډیپورت یا اخراجېدو وروسته له میلبورن څخه ووت. نوواک جوکوویچ چې د کووید 19 ضد واکسین نه و لګولی استرالیا ته تر رسېدو وروسته له قانوني ستونزو سره مخامخ سو او ویزه یې لغوه سوه. جوکوویچ او ورسره مل هیئت چې په یوه توقیف ځای کې ساتل کېدل یکشنبه د میلبورن هوایي ډګر ته ورسول سول او د دوبۍ پر لور یې پرواز وکړ. تمه وه چې جوکوویچ نن دوشنبه د استرالیا د چینس په آزادو سیالیو یا استرالیان اوپن لوبو کې ګډون وکړي. نوواک جوکوویچ نه واره د استرالیا د چینس د آزادو لوبو اتلولي ګټلې ده. د نړۍ د چینس د غاتل په یو بیان کې ویلي چې د استرالیایي چارواکو پر دې پریکړه سخت خوابدی دی. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورځو. ټاکل سوی چې یو لوړ پوړی پاکستانی پلاوی افغانستان ته سفر وکړي چې مشري به د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف کوي. د طالبانو حکومت وایي چې له پاکستانی چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت او د تګ راتګ د اسانتیا په ګډون پر مهمو مسایلو خبرې کوي. پاکستانی رسنۍ وایي چې دغه سفر به اړو افغانانو ته د بشري مرستو پر رسولو او په افغانستان کې د بشري ناورین پر مخنیوي متمرکز وي. صفی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
ټاکل شوی چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف په مشرۍ یو لوړ پوړی پاکستانی پلاوی ژر افغانستان ته سفر وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل دوی به له یاد پاکستانی پلاوی سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت، افغانانو په ځانګړې توګه ناروغانو ته د ویزو او د افغان کډوالو په اړه په مهمو مسلو خبرې وکړي. مجاهد افغانستان ته د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف د سفر کره نیټه په ډاګه نه کړه، خو پاکستانی رسنیو له هغې ډلې ډان پانی تیر ورځ ناوخته د پاکستانی چارواکو په حواله ویلي چې د پاکستان یو لوړ پوړی پلاوی د جنوري 13 یعنی سه شنبه کابل ته ځي. د ډان د راپور له مخې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار به په افغانستان کې د بشري اړتیاو د ارزونې او په دغه هیواد کې د بشري ناورین پر مخنیوي تمرکز وکړي. پاکستانی رسنیو ویلي د موید یوسف په مشرۍ د پاکستانی پلاوی او طالب چارواکو په لیدنو کې به تر ډیره په بشري مرستې، د سوداګرۍ پراختیا، روغتیايي همکارۍ او د لوړو زده کړو په مسله باندې خبرې وشي. د پاکستان دغه پلاوی داسې وخت کابل ته ځي چې د افغانستان په اړه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان یو لړ وروستیو څرګندونو توند غبرګونونه پورته کړي دي. د پاکستان د صدر اعظم دفتر په دې وروستیو کې ټویټ کړی چې عمران خان پاکستانی چارواکو ته لارښوونه کړې چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د طب، معلوماتي ټکنالوژۍ، محاسبې او مالی په برخو کې تکړه او روزل شوي کارکوونکي د غیوات ته ولیږي. د خان څرګندونو ته د غبرګون په دوام پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د عمران خان وړاندیز رد کړ او وی ویل
د پاکستان د صدر اعظم خبره نو افغانستان ته استعمالي د سینه له ډېر کډرونه لري او ډېر طالبان شخصیتونه لري. افغانستان تر اوسه پورې د افغانستان حکومت هیڅ نوع داسې خلا نه ده محسوسه کړې چې هغه خلا په پردیو د نورو هیوادو په کډرونو باندې ډکه کړي. نو افغانستان په الحال دې ته ضرورت نه لري چې نړۍ نه څوک راشي او دلته کار وکړي. البته افغانستان اقتصادي مشکلات لري، نړیوال باید ورسره مرستې وکړي له هیوادوالو سره، خصوصا په دې روان ژمي کې.
بل خو د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د عمران خان د سرګندونو په خبرګون کې په خپل ټوټر لیکلی و چې افغانستان سلګونه زره لوست انجونې او هلکان لري چې په کور دننه او بهار یې خپلې زده کړې بشپړې کړي او بهرنیو کارکوونکو ته هیڅ اړتیا نشته. په ټولنیزو رسنیو کې هم ګڼو فعالانو د پاکستان د صدر اعظم د سرګندونو په اړه لیکلي چې افغانان پاکستاني کارکوونکو ته اړتیا نه لري. ګڼو دغو ځوانانو لیکلي چې په بېلابېلو برخو کې زده کړې کړي او کاري تجربه لري خو اوس وزګار دي. دا لا څرګند نه ده چې کابل ته د پاکستان د لوړپوړي پلاوی په دې پلان شوي سفر کې افغانستان ته د پاکستانی کارکوونکو د استولو په اړه هم بحثونه کیږي که څنګه.
ازادي راډیو ته غوږ یست. اوس به اسدالله لودین راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبر ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په تړاو څه راغلي دي.
واشنگتن اگزامینر له افغانستان سره په یو تړلې مسأله کې د امریکایي ولسمشر جو بایدن د اعتبار او ملاتړ پر لاس ورکولو یو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې سرلیک داسې دی: هغه لحظه چې بایدن پکې خپل اعتبار له لاسه ورکړ. مقاله لیکونکي د بایدن ځینو تګلارو ته کتنه کړې چې له مخې عام خلکو او رای ورکوونکو پر هغه خپل پخوانی باور له لاسه ورکړی. د لیکوال په باور د بایدن یو تګلاره چې عام خلک پرې خوښ نه وو هغه له افغانستان په بې نظمه او مرګونی ډول د سرتیرو ایستل وو. واشنگتن اگزامینر دې مقاله کې لیکلي: بایدن تیره سه شنبه د اتلانتا پوهنتون دننه وینا کې د خپل ولسمشرۍ ننګه وکړه او خپل هغه مخالفان چې د قانون په اړه د سیاسي نظر مخالفت کوي کورنی دښمنان وبلل. د مقالې لیکوال ویلي: بایدن اوس د خپل ګوند لپاره هیڅ تګلاره نه لري او عام خلک پرې ورځ په ورځ باور له لاسه ورکوي. خو د لیکوال په نظر بایدن د قانون جوړونکو ترمنځ کافي ملاتړ لري. لیکوال دې برخه کې وروستیو نظر پوښتنو ته هم اشاره کړې چې د یوې پایله ښیي 90% امریکایان داسې فکر کوي چې بایدن امریکا د یووالي پر ځای ټوټې کېدو خواته بیایي. د مقالې په پای کې راغلي: لکه د افغانستان د قضیه په څیر له بایدن شاوخوا کسان او رسنۍ د عامو کسانو غبرګونونو ته پام نه کوي. خو د لیکوال په ټکو دا به د بایدن د اعتبار وضعیت نور هم خراب کړي. له افغانستان ټول امریکایي ځواکونه د تیر کال د اګست په 13 نیټه ووتل چې ورسره د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه هم پای ته ورسیده. شرق الاوسط ورځپاڼې بیا د افغانستان د بشري وضعیت په اړه یو لیکنه خپره کړې او پکې راغلي چې دغه هیواد کې وضعیت ګواښونکی دی. په لیکنه کې راغلي: بشري ډلې افغانستان کې خلکو ته مرستې رسوي، خو دا چې 20 میلیونه کسان مرستو ته اړ دي، نو د بشري مرستې رسوونکو د سترګو لیدلې کیسې دردونکې دي. د لیکوال په باور له افغانانو سره سملاسي بشري مرستې حیاتي ارزښت لري، خو په خبره یې کافي نه دي او لیکنه کې سپارښتنه شوی چې د خلکو د مرګ د مخنیوي لپاره په کار ده چې نړیوال په ډاګه د افغانستان اقتصادي سیستم ملاتړ وکړي. وړاندې لولو: له افغانستان سره مرستې باید د بشري ارزښتونو له مخې وشي او دا توپیر باید جوت شي چې افغان دولت او طالبان یو ډول نه دي. لیکنه کې راغلي: پر کابل د حاکم نظام له کابل له افغانستان سره د مرستو پخوانی چینلونه بند شوي چې عامه خدمات متاثره کړي دي. لیکوال د بیلګې په ډول یادونه کړې چې روغتیایي کارکونکي او ښوونکي معاشونه نه لري او په اکثرو روغتیایي مرکزونو کې پیسې نشته چې د اړتیا په وخت کې د جنراتور او امبولانس تیل پرې واخلي.
د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې نن دوشنبه د ماشومانو لپاره د پولیو ضد واکسین لګولو کمپاین پیلېږي. دغه کمپاین په لړ کې به چې 15 ورځې دوام کوي. له 5 کلونو کم عمره نږدې 4.5 میلیونه ماشومان د پولیو پر ضد واکسین سي. تفصیل له پېښوره د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال شبیر احمد جان په راپور کې.
د 18 جنوري نه د پولیو ضد کمپاین په حق باندې خیبر پښتونخوا کې د پولیو د مخنیوي ادارې کوارډینیټر عبدالباسط مشال لیډو ته دغه کمپاین په اړه وویل چې دا په 2 مرحلو کې کول شي او پکې به د 40 لکو نه سیوا ماشومان ته د پولیو ضد ساسکي ورکوي.
دغه کمپین کے بعد 10,000 نه سیوا د صحت محکمې تربیه شوي اهلکاران برخه اخلي.
چې کور په کور کوسه په کوسه به ګرځي او روغتونونو او د صحت بنیادي مرکزونو او بسونو اډو کې به هم موجود وي. داسې ولې ټوله صوبه کې دغه کمپین نه کیږي؟ نو نوموړی زیاتوي چې کومو علاقو کې د پولیو وایرس ټیسټ مثبت راغلی دی چې ورته دوی انوایرمنټل سامپلز وایي، هم هغه سیمې د دوی لومړیتوب دی. او دې نه علاوه په دغه سیمو کې د امنیت ټینګ ګامونه هم پورته کړی شوي دي. اړومبی مرحله کې به دغه کمپین د خیبر پختونخوا په شپږو جنوبي ضلعو بنو لکی مروت، ټانک، ډیر اسماعیل خان، شمالي او جنوبي وزیرستان، ولې دویمه مرحله کې به پېښور، مردان، کوهاټ ډیویژن، باجوړ